آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي لازمه ده چې ټول امریکایان د خپل ملک د ګټو په خاطر یو ځای کار وکړي. د عراق په شمالي ښار تکریت کې خونړۍ جګړه روانه ده. په نایجیریا کې د بمونو په چاودنو کې 55 کسه وژل شوي دي او د افغانستان او ترکیې د ډیپلوماتیکو اړیکو 94مه کلیزه ولمانځل شوه. امریکا را غشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې ساعت په لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسیره. په جنوبی ولایتونو کې د ښځینه نظامیانو د زیاتوالي په اړه رپورټ لرو. په کندوز کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په اړه رپورټ لرو. د عراق د شمالي ښار تکریټ د نیولو لپاره د پلان شوي عملیاتو په اړه رپورټ لرو او د امریکا ژغ اکثر مقاله لرو. خود دې ټولو د مخه په مکرید دې ساعت پر خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چا صاحب تاسو وړاندې کو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د یکشنبه پر ورځ د هغه مارش په 50مه کلیزه کې برخه واخیسته چې د امریکا د الاباما ایالت د سلما ښار څخه د منګومیری د ښار پورې د امریکا د تور پوستانو لپاره په 1975 میلادي کال کې د په انتخاباتو کې د ګډون د حق ترلاسه کولو په خاطر پیل شو. دغه ورځ د خونړۍ یکشنبه په نام هم یادیږي ځکه کله چې د یکشنبه په ورځ مارش پیل شو ایالتي پولیسو په مارش کوونکو باندې ډزې وکړې او څو کسان یې ووژل. اوباما په خپل وینا کې په امریکایانو باندې غږ وکړ چې د هیواد د ملي ښیګڼو او ګټو په خاطر دې په ګډه سره کار وکړي. خو ښاغلي اوباما ومنله چې په امریکا کې لا تر اوسه هم ټولو خلکو لپاره د برابر فرصتونو د پیدا کولو هدف نه دی پوره شوی. د امریکا په کانګرس کې د جورجیا ایالت استازي جان لویس چې د 1955 میلادي کال په مارچ کې ګډون کړی او زخمی شوی و د پولیسو د برخورد په اړه امریکا غږ ته وویل:
We were beaten, tear gassed, some of us was left bloody.
په دغه ورځ موږ په ډنډو وهلو وکې بهونکې ګازې را باندې استعمال کړو او په یونو کې لتپت کړو او ولس کسان مو دومره سخت وټکول شو چې روغتون ته مو یوړل. موږ له حوصلې نه کار واخست او خپل غوسه مو سړه کړه ځکه چې په دې موعقده لرله چې بالاخره خپل مرام ته د رسېدو وروستۍ شېبې رانږدې شوې دي. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر هم د دغې ورځې په باب په یو بیانې کې وویل چې د سلما په مارش کې د ګډون کوونکو د قربانیو او مړانې ستاینه باید هر څوک وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکایي او ایراني هیاتونو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې خپل اختلافات کم کړي دي. خو هغه وایي چې که چیرې د ایران سره کومه موافقه حاصله نسي امریکا چمتو ده چې خبرې ورسره پای ته ورسي. ښاغلی اوباما د امریکا د سی بي اس تلویزیوني چینل سره د یکشنبه په ورځ په یو ځانګړي مرکې کې دا خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې هره موافقه چې له ایران سره کیږي باید د لویدیځو ملکونو د اټومي وسلو مفتشانې د لاسلیک لونه مخکې تصدیق کړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې ایران ته د مارچ تر پای پورې وخت ورکړل شوی دی چې کومه نتیجه خبري ورنه کړي نو امریکا به ورسره خبري ختمي کړي.
پاکستان وایي چې له هندي چارواکو سره د وروستۍ او دوه اړخیزو مذاکراتو په نتیجه کې د دواړو زړو رقیبانو ترمنځ تشنج یو څه اندازه کم شوی دی او د یوې با مفهومه موافقې امکانات لیدل کیږي. دا خبره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ مشاور سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزارت سیکرټر سوبرمنیم جیشنکر سره د مذاکرات نو وروسته وکړه. وروسته له هغې چې څه موده مخکې د هند او پاکستان ځواکونو څو ځلې د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې یو د بل په پوستو ډزې وکړې د دواړو ملکونو ترمنځ تشنج زیات شو. په دغو نښتو کې دواړو خواوو ته زیات ځاني او مالي تلفات اوښتلي دي.
د عراق په شمالي شهر تکریت کې چې عراقي ځواکونه او شیعه ملیشو د نیولو لپاره یو اونۍ مخکې عملیات پیل کړي و، د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره د یکشنبې په ورځ هم د ښار په اطرافو کې خونړۍ نښتې روانې وې. ائتلافي ځواکونو په الدور او البولجي کې د اسلامي دولت په هدفونو ډزې وکړې. د اسلامي دولت جګړه مارانو یې د پرمختګ لاره بنده کړه. په زرګونو عراقي عسکرو او د حکومت طرفدارو شیعهګانو په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې ده او په جنګ کې ایران او امریکا دواړه تاکتیکي ملاتړ کوي، خو په مستقیمه توګه په جنګ کې برخه نه لري. بلې خوا، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت هدفونه 12 ځایه بمباري کړي دي. د تکریت ښار ډېر ستراتیژیکي موقعیت لري، ځکه چې په جنوب کې له بغداد او په شمال کې د موصل سره څیرمه پروت دی چې د اسلامي دولت په لاس کې دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناورې د چاډ او نایجیریا نظامی قواو د بوکو حرام د ډلې په ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړی دي. پوځي سرچینې وایي چې د چاډ او د نایجیریا ځواکونو د یکشنبې په سهار په بورنو ایالت کې عملیات پیل کړل او د بوکو حرام مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي. بوکو حرام د پنجشنبې په ورځ د بورنو ایالت په نجبه نومي کلي کې 85 کسان په یوه حمله کې وژلي وو. په داسې حال کې د بوکو حرام په ضد عملیات پیل کړي دي چې دغه ډلې د اسلامي دولت سره د وفاداری اعلان کړی دی. د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو ویل، مونږ په سخته او تنګه او خوشحالۍ دواړو کې د خلیفه د امر اطاعت کوو او حکم منو. ابوبکر شیکاو په خپل پیغام کې چې په عربي ژبه ولست ویل چې د یو امت او یوې ټولنې په صفت مونږ له ابوبکر البغدادي سره څنګ په څنګ درېږو او د مسلمانانو د خلیفه په توګه ورسره خپل بیعت اعلانو. د سایټ په نامه یوه امریکایي مؤسسه چې په نړۍ کې د جهادي ډلو د فعالیتونو څارنه کوي د شنبې په ورځ ویل چې بوکو حرام دغه پیغام په یو ویډیو کې خپور کړی دی. اسلامي دولت چې په سوریه او عراق کې ډېرې سیمې ولیدی د ابوبکر البغدادي په مشرۍ خلافت اعلان کړی دی.
د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د ادارې رئیس الکساندر بورچنکوف د شنبې په ورځ دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د مخالف مشر بوریس نمیتسوف د قتل په اړه دوه مشکو کسان نیولی دي. بورچنکوف وویل چې دغه دوه تنه چې یوې انزور گباشیف او بل یې جوهر دادویف نومیږي د شمالي قفقاز اوسیدونکي دي. په عین وخت کې د روسیې یو قاضي د یکشنبې په ورځ وویل چې د چیچنیا د جمهوریت د پولیسو یو پخوانی کمانډان د بوریس نمیتسوف په وژلو اعتراف کړی دی، خو له څلورو نورو کسانو نه هم تحقیقات روان دي. د داسې یو مهم مخالف مشر قتل چې د پوتین په حکومت باندې زیات انتقادونه کول او کرملین ته نږدې وژل سو ټول ملک یې ولړزاوه. مخالفینو د دې قتل مسؤلیت په حکومت باندې راچولی دي او دا شکونه راپیدا شوي دي چې هغه ځکه وژل سو چې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې سخت انتقادونه کول. کرملین د نمیتسوف په وژلو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی او جمهور رئیس پوتین هوډ کړی دی چې مسؤل کسان به پیدا کړي او سزا به ورکړي.
د امریکا د سولې د رضاکارانو سازمان پیس کور د اردن خپل رضاکاران په دغه هیواد کې د بیا امنیتۍ په وجه باندې د ایستلې دي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې 10 کارکوونکي له اردن نه راوتلي دي. دغه اعلان په داسې حال کې شوی چې په اردن کې د امریکا سفارت د فروری په میاشت کې د عمان د مغازو او په بازارونو کې د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. اردن له سوریه او عراق سره ګډه پوله لري چیرې چې د اسلامي دولت ډله فعاله ده، او اردن د امریکا په مشرۍ په هغه نړیوال ائتلاف کې هم شامل دی چې هوایي قواوې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کوي. کله چې په 2002 میلادي کال کې امریکا په عراق باندې نظامی یرغل پیل کړو، نو لوردن د پیس کور رضاکاران په موقتی توګه وستل چې بیا بیرته په 2004 میلادي کال کې رستان شو.
پرون د یکشنبه په ورځ چې د مارچ 8 وه، د ښځو نړیوال ورځ ولمانځل شو. دا ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د 1911 میلادي کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي او په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو د پرمختګونو په اړه غونډې جوړیږي. د یکشنبه په ورځ په هند، فلیپین، بنګلاديش، ترکیه، هانګ کانګ او ځینو نورو هیوادونو کې هم د ښځو د حقوقو په ملاتړ مارشونه وشول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیانیه کې ویل چې له ښځو سره ظلمونه زموږ د زمانې د غټو بې انصافیو په جمله کې حسابېږي.
او د افغانستان او ترکیه د ډیپلوماټیکي روابطو څلور نوې مکلیزه منظر شوې ده. په موکړې د آزادې رادیو د خبريالي ریپورت ته
دغه وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی د یک شنبه پورس په غونډه کې چې د دوړه هیوادونو د دوستۍ د څلور نوې مکلیز په مناسبت جوړه شوی ویل چې له ترکیه سره خپل اړیکو ته خاص ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره ملګری هیواد ترکیه د افغانستان په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري.
نوموړي په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ترکیه له مرستو مننه وکړه. د افغانستان او ترکیه دوستانه اړیکې د غازی امان الله خان او مصطفی کمال اتاترک له وخت پیل سوي دي چې ترکیه په تیرو باندې یو لسیز کې نه یوازې دا چې په بیلابیلو ملکی برخو کې له افغانستان سره مرستې کړي، وسنۍ اسلامي هیواد دی چې د ایساف په چوکاټ کې 1800 سرتیري په افغانستان کې میشت و. لسمشر رجب طیب اردوغان افغانستان ته سفر وکړ او له دغه هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. په کابل کې د ترکیه د سفارت شارج دافیر داوریم اوستورک ویل چې شغله اوستورک وایي موږ به د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو برخو کې مرستې برابرې کړو. موږ به تر هغو له افغانستان سره مرستې وکړو چې د غیواد ورته اړتیا ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه اوریدل او سمرازو د خبرونې لمړی مطلب ته په جنوبي ولایتونو کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي ترڅنګ په امنیتي ادارو کې هم د شزینه نظامیانو شتون ډیر سوی دی. عزولا پوپل د کندهار څخه په دې اړه یو رپورټ لیږلې دی.
په جنوبي ولایتو کې سږ کال د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي سبسوي قضیه تر 200 زیاتې دي. د پیسدې په لحاظ د ارقام د تیر کال په مقایسه ډیر سلنه زیاتوالی شي، خو د زیاتوالي علت د عامه پوهاوي ډیروالی بلل کیږي. کندهار کې د قضیه سږ کال 101 اتیا، هلمند کې تر 300 زیاتې، اوروزګان کې اتیا او زابل کې بیا تر 10 زیاتې شول کیږي. د یادو ولایتونو د شوزو چارو ریاستونه وایي چې دوی ته مراجعه زیاته سوي او د علتي چې د تیر کال په مقایسه ساش کال له دوی سره یاد ارقام ډیر ست سوي.
د شوزو چارو ریاست په کال 1300 میکشه یو سل یو اتیا قضیه ثبت او رجستر کړی دي چې د هغې له جملې څخه یو سل 240 فاملی ته تر خواله
مونږ پروسه کال 360 او د ساش کال تقریبا 10
مرتیر خوندې کندیانی دی یتیمان اور دلالی دی زه هو پر وزلی کی مشکور دی چې ام ایرانی پته هیڅ څو کې.
د شوزو د نړیوالو ورځې په مناسبت غونډه کې د کندهار د شوزو چارو رئیس روکی اسیگزی په دولتي ادارو کې هم د میرمنو حضور د تیر په پرتله ډیر بولی. هغه څه چې په ټولنه کې د حاکم مدودونو برعکس د ډیرو پام ځان ته اړولی. په دې برخه کې یوازې په کندهار کې تر 320 زیاتې شزینه سرتیری او منصبداران په بیلابیلو امنیتي ادارو کې فعالیت لري.
په امنیت په برخه کې 15 تنه شزینه عسکري، 8 تنه افسرانی، شپږ جشتنې ساتمنانې او 15 تنه خويندې په امنیت ملي کې د وطن خدمت کوي.
د فقر او بیوزلی، دوامدار جګړې، مهاجرتونو، بیسوادي او ځینو نورو ستونزو حل په مشکلاتو کې د داخلو میرمنو د ژغورل کېدو بنسټیز حل لار بلل کیږي. په معنوي لحاظ عام باور دی چې په ټولنه کې د ښځو حقیقي مقام ته درنښت موجود دی، خو ځینو تشریفاتي خبرو او مجلسونو په پښتني دودپاله ټولنه کې بیا ذهني بې باوري رامنځته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د واشنگتن د سټډیونه مو د امریکا ژغنه د ازادي رادیو پیغام واوریدي. په کندوز کې نارینه وایي چې د ښځو په نامه د یو ورځې لمانځل د هغوی حقوق نسی په ځای کولی، بلکې په کورنیو کې دی ورسره ښه چلند وسی. په دې هکله ګلرحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ رالېږلی دی.
اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د قندوز په یو هوټل کې ولمانځل شو چې زیاتی ګډونوالي خزیوي. دغه ګډونوالو ته غرمنۍ هم تیار شي او ځینو ته سوغاتونه هم په پام کې نیول شوی. خو دغه ولایت یو شمیر ځوانان بیا وایي چې په هوټلونو کې اتم د مارچ لمانځل د خزو پر ژوند مثبت اغیز نشي کولای، بلکې په حقیقي ژوند کې د ورته حقوق ورکړل شي. بشیر خان صاحب چې اتم د مارچ د منځلو په خاطر یې په جوړه شوی غونډه کې ګډون کړی و وایي چې په کورنۍ کې باید خزې ته هغه سہولتونه رامنځته شي چې واقعا د خزو حقوق دي. هغه زیاتوي چې کدا کار مو وکړ نو موږ به د هغوی حقوق پیژندلې وي.
خزې سره باید په هر لحظه کې په هر وخت کې په کور کې په اجتماع کې په ټولنه کې باید داسې برخورد وشي چې انساني برخورد دا به خنۍ زما پان سره چې تنا په ټول یو کال کې یو ورځ خزې ته ځانګړي شي یا ورته ګل واغستل شي پام دی باندې خبره خلاصه شینه. اوس هم زمونږ په ټولنه کې د خزې د یو مزدور په توګه باندې کار اخیستل کیږي. خزی باید د کور څاروي وساتي، خزی باید د کور کارونه وکړي، میلمه ته اخلاق اخلاق وکړي او خپل د کور ضرورت یا خپل د خاون خواهشات هم پوره کړي.
بشیر خان زیاتوي چې په کورنۍ کې له خزو د ډوډۍ پخلی نه وخت کیږي، د خاون کلی پر وخت ورته نوی تیار کړي او یا ورته نور کارونه چې ترې نه وخت کیږي وهل کیږي. هغه وایي چې نو څنګه به وایو چې د خزو حقوق پیژنو؟
نو مهمه دا ده هغه کوم حقوق چې خځې ته اسلام ورکړي، یعنی د مینې او محبت ژوند غوړه کو، خپل په کورونو کې خپل د خویندو خپل د مور خپل د میرمن د دوی سره باید داسې ژوند اختیار کو چې دوی باید داسې احساس ونی کی چې موږ په ټول د کال کې یو ورځ لرو. په کولو کې خځې د نارینه سره یعنی نیم په نیمایي باندې کار کوي. دوی څاروي ساتي، هغه ته غیا راوړي، میړه ورور پلار کاکا ماما چې کوم امرونه لري په کور کې کمی پټکی لري دا غي د امر نه هم باید اطاعت وشي. دلته یو خبر نه دا چې زمونږ خزي ورسره مخامخ دي، دلته ډېر ستونزې دي چې دا ټول خزي دي سره لاس او ګریوان دي او بیا هم د ټول ستونزې د بې سوادۍ د ناپوهۍ او د کم لوستۍ نه سرچینه اخلي. که زمونږ ټولنه چیرته آگاهی نو هیڅ کله یو څوک دا نه غواړي چې دومره ډېر اندازې ته زیات کارونه دي په خزو باندې وشي. دا خپل یو رنگانه یو رنگ تاوتریخواله ده چې په خزو باندې کېږي. مهمه دا نه ده چې خزه دي وخل شي وټاکول شي، دغه د ډېرو کارونه او ډېر ستړیا او ډیر زحمت ورکول یو میرمن ته دا هم خپل یو رنګ تاوتریخواله ده.
نموړی زیاتوی چې د خزو زینی حقوق تر اوسه خلکو ته د حقوقو په څیر نخکاری او عالمانو ته په کار ده چې خلکو ته هغه څخه کار کړی چې تر اوسه پرې نه دی خبر. له قندوز پرته په نور ولایتونو کې هم اتم د مارچ یا د خزو نړیواله ورځ ولمانځل شو. د تخار د خزو چارو رئیس رزماره حواش د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت په جوړه شوی غونډه کې وویل چې په تخار کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوې ده. هغه په تیرو څو میاشتو کې زینو تیری او ته اشاره وکړه چې د ټولنې د لوستو کسانو لخوا پر خزو یا جنو شوی وو. اتم د مارچ په غونډو کې یو شمیر دینی عالمان هم په دې خاطر راغوښتل شوی وو چې په دغه ورځ د کورنۍ حقوقو په اړه ګډونوالو ته هغه څه وایي چې د ټولنې او کورنۍ په سمبالښت کې موثر وي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 8:30 دقیقې کې څو مهم خبرونه. د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو یو کمپ ته نږدې د راکټونو په ډزو کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې واسکر او دوه ملکي کسان وژل شوي، 2 کسان زخمیان دي. د سوریې د رژیم مشر بشار الاسد وایي چې پر سوریې او شمالي کوریا باندې ځکه له هرې خوا نه فشار زیات شوی دی چې د نوموړو په وینا دواړه ملکونه په واقعي ډول ازادي لري. د سوریې دولتي مطبوعاتو د سنا خبري ایجنسی رپورټ ورکړ چې بشار الاسد هغه تبصره د یکشنبې په ورځ په دمشق کې د شمالي کوریا لوی دولتي هیات سره د ملاقات په محل وکړه. یوې مصري محکمې د یکشنبې په ورځ د الجزیرې تلویزیون د دوه ژورنالیستانو محمد فهمي او بهر محمد د همزلي محاکمه بیا ځنډولې ده. په دغه ژورنالیستانو باندې مصري چارواکو تور لګولې ده چې د مصر د اخوان المسلمین ګوند ملاتړ یې کوي او هغه دغه الزام رد کړی دی. او د زامبیا جمهور رئیس ایډګر لونګو د یکشنبې په ورځ دغه هیواد په پایتخت لوساکا کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نا کول په دوران کې راول ویدو او زوفی وکاو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو رئیس د عراق د شمالي شهر تکریر د نیولو لپاره د عراق قواو او کوردي قواو او د حکومت طرفدارو شو عملی شو په پراخه کچه تاروزی عملیات پیل کړي دي، خو بیا هم د جنگ په میدان کې پرمختګ بتی دی. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د دفاعي چارو خبريالې کارلا باب یو رپورت جوړ کړی دی چې غټ ټکی به سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړي.
د عراق د شمالي ښار تکرت د نیولو لپاره چې دا مهال د اسلامي دولت د ډلې په قبضه کې دی، د عراق د پوز او د حکومت د طرفدارو شیعه ملیشو تاروزی عملیات دوام لري او د دواړو خواو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. خو په دغه جنگ کې د ایران د مستقیمې مداخلې له امله د عراقي شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د دښمنۍ او نفرت د زیاتېدو په اړه له امریکایي چارواکو سره اندېښنې راپیدا شوې دي. تیرو څو ورځو په جنگ کې د عراقي قواو پرمختګ سوکو، خو د عراق د پوځ قماندان جنرال عبدالامیر الزیدی امریکا غږ ته ویل اسلامی دولت جنگیالو ماینونه خښ کړیو، قواوې مو د خپل مخکینی پلان سره سم مخ په وړاندې حرکت کوي. په تکرید کې د عراق د حکومت هماغه پخوانی دښمن دی، مګر چې دا ځلې د جنگ بڼه بدله ده. د حواله لارې امریکایي الوتکې په مستقیمه توګه ملاتړ نه کوي. د ځمکې لارې وسره ایرانیان او شیعه ملیشې په جنگ کې ملګرتیا کوي. د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر سعود الفیصل خبرداری ورکړو چې په تکرید کې روانې جګړې زموږ د هغو اندېښنو یو ښه ثبوت دی چې ایران غواړي د شیعه ملیشو په مرسته د عراق په پوځ باندې بشپړه قبضه قائمه کړي او دغه هیواد د خپل کنټرول لاندې راولي. د عراق سنیان وایي په داسې حال کې چې شیعهګانې په کورونو حمله کوي، د عراق پوځي امنیت نه ساتي او په دې اړه په خپلو مخکنیو ژمنو وفا ونه کړه. د عراق د اهل سنت ستر مفتي شیخ عبدالمهدي ال سویمیدی امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل په دې سخته شیبه کې د حکومت مشران نه زمون خبرې ته غوږ نیسي او نه د شیعه په ملیشو په مقابل کې زمون دفاع کوي. حکومت ورته پیسې ورکوي او د هرې خوانې د اسلامي دولت په مورچلو باندې یرغل پیل کړی. نه پوهېږو چې ځینې قبایل څوک دي، ځکه چې موږ وسلې نه لرو او د ځان نه دفاع نشو کولی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي موږ پخوا هم څو ځلې په عراق کې قومي او مذهبي شخړې لیدلې دي او دا ځلې دا خبره ډېره مهمه ده چې دا جنگ د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ په شخړو بدل نشي. په عین وخت کې د امریکا له لوړپوړو پوځي قوماندانانو سره هم په دې اړه زیاتې اندېښنې راپیدا شوې دي. د امریکا د وسلوالو قواوو د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي ویل موږ په تکرت کې د جنگ وضع په ډېر د خپلو مخالفانو د تصفیه کولو لپاره د یوې پلمې په توګه ګټه پورته کوي، نو معنا یې دا ده چې زموږ روانه ستراتیژي ستونزې لري، باید له سره پرې غور وشي او بدلونونه پکې راوستل شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې امریکا تر شا ولاړه ده او ملاتړ یې کوي، د ملکي وګړو د ژوند د خوندي ساتلو غږ یې کړی دی، مگر بار بار دا خبر هم کړی چې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په جنگ کې بې طرفي بې معنا ده. او د بشر د حقوقو مدافعان وایي چې د عراقي مشرانو دا ډول څرګندونې په واقعیت کې د سنیانو په ضد د شیعهګانو تشدد او ظلم ته د بلنې ورکولو معنا لري. د هیومن رایټس واچ نړیوالې مؤسسې مسؤول جو سټرک په دې اړه وویل په تیرو څو ورځو کلا چې د عراق حکومت طرفدار شیعه ملیشا کوم ځایونه ونیسي، څومره زیات ظلمونه په خلکو کوي او دا یې صرف پیل دی او معلومه نه ده چې په راتلونکو وختونو کې به هغوی نور څومره جرمونه کوي. د هیومن رایټس واچ مؤسسه وایي چې د دې ډول پوځي عملیاتو په پای کې چې په ملکي وګړو ملکی وګړو پر ضد کوم جرمونه کیږي، د هغوی د کورونو رانول او اعدامول پکې شامل دي. دا د یو سنی هلک چیغې دي چې د موبایل فون په وسیله ثبت شوې دي. دا هلک هغه وسلوالو ملیشو نیولیو چې د عراق د پوځ د ریشیګانې په غاړه وي. ویدوی په روان هفته کې په سوشل میډیا کې راښکاره شوه، دا ملیشو وویشته او مړې کړ. د هیومن رایټس واچ مسؤول جو سټرک وایي چې د جنگ په دوران کې د دې شان ناروا ظلمونو مرتکبین باید د خپل اعمالو سزا وګوري او په داسې حال کې چې د تکرت د نیولو لپاره جنگ په پوره شدت روان دی، له عراقي شیعهګانو او هغو ایرانیانو سره باید حساب او کتاب وشي چې په جنگ کې ظلمونه کوي او چا ورنه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د فبروري د میاشي د شپږوشتې منېټې په ماښام د بنگلاديش په مرکز ډاکی کې یو بنگالي ول اصل امریکایي بلاګر ووژل سو. هغه د کتابونو د نندارې څخه کور ته روان وو چې برید کوونکو چې په چړو سنبال وو ورباندې برید وکړ. دغه بنگالي رای نومېدی چې سیکولر یا پر مذهب نه ولاړ نظریات یې درلودل او د مذهبي عقایدو په اړه یې شکونه درلودل. هغه په سیاست کې د مذهب د ورګټولو سره مخالفت درلود. هغه د یو شمېر کتابونو لیکونکی هم وو او د موکتومونا چې په بنګالي کې د آزاد خیالي معنا ورکوي په نامه بلاګ یې هم چلوي. د وژل کېدو نه مخکې هغه ته څو ځلې د مرګ ګواښونه سوي وو، دا ځکه چې هغه د ساینس او مذهب د موضوعاتو په برخه کې په عامه خپل موقف څرګنداوه. په اوهجیت رای باندې برید نړیوال په غوسه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی په ډیرو سختو ټکو کې دغه وحشیانه وژنه وغندله. هغې برید د ظلم او بېغیرتۍ په حساب ویرونکی عمل وګڼئ. هغې ښاغلي رای ته د یو ژورنالیست بشردوست انسان د خپل میرمن لپاره یو ښه میړه او د یو ښه ملګري خطاب وکړ. هغې وویل چې د رای وژنه پر یو کس باندې برید نه و، بلکې د بنګلاديش اساسي قانون په اساسي اصولو باندې یو ناځوان مردانه برید وو او په بنګلاديش کې د آزادو افکارو او د مذهبي خبرو اترو پر درناوي برید وو. د مارچ په دوهمه نیټه د بنګلاديش پولیسو یو مشکوک کس ونیوی چې د وسلوال افراطیت نظریاتو د درلودو سابقه درلودل. چارواکي د پیښې سره د افراطي ډلو احتمالي تړاو هم څېړي. په هغه ورځ چې مشکوک کس ونیول سو، په سلګونو بنګالیان راټول سوي وو او د وژل سوي بلاګر چې په ډاکي کې ژېږېدلی وو احترام یې وکړ او د وژلو ویر یې وکړ. ماتم کوونکي د ډاکي په پوهنتون کې په هغه ځای کې راټول سوي وو چې ښاغلی رای وژل سوی وو. هغه ته یې درناوی وکړ، د عدالت غوښتنه یې وکړه او وسلوال افراطیت یې وغانده. هغه څه چې رای په میراث پرېښودل، هغه به په بنګلاديش او د هغه د اوسېدو په هیواد کې، یعنې په امریکې کې، خلکو ته الهام ورکړي. امریکا او بنګلاديش به د وسلوال افراطیت په ضد چې ښاغلی رای هم په مخالفت کې ولاړ وو همکاري وکړي. په دې وروستیو وختونو کې د بنګلاديش د بهرنیو چارو وزیر محمد علي د وسلوال افراطیت خلاف د مبارزې په برخه کې په جوړ سوي کنفرانس کې برخه واخیستله، چې دغه بیا د وسلوال افراطیت په خلاف مبارزې کې د بنګلاديش ژمنتیا ښیي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره وکتل او په یو لړ موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. په دغو موضوعاتو کې په بنګلاديش کې د اساسي ازادیو د حفاظت ضرورت هم شامل دی. ولسمشر اوباما په خپلې یوې مقالې کې چې په دې وروستیو وختونو کې په لاس انجلس ټایمز کې خپره سوې ده لیکلي دي: زموږ کمپاین دا دی چې د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې خلک د داسې افراطیت نه چې تشدد پکښې وي راوګرځوو. په اصل کې دغه کار د زړونو د ګټلو جګړه ده. هغه وویل چې زموږ آزادې ټولنې او متنوع ولسونه فرصتونو، عدالت او وقار ته د سمې لارې وړاندیز کوي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې د نویو خبرونو، نویو رپورټونو او نویو مطالبو سره حاضریږو. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ خبرونې د یوې اونۍ لپاره زموږ پر ویبپاڼه باندې هم تعقیب کړئ، چې آدرس یې دی www.voanews.com/pashto. دا راز موږ پر فیسبوک باندې هم حضور لرو، د ویو پښتو په نام باندې، او پر ټویټر باندې هم حضور لرو. تاسو کولی شئ چې زموږ پاڼه خوښ کړئ او هلته د ورځې مطالب ولولي او مطالعه کړئ. په ټولنیزو شبکو کې به تاسو ته د دری لومړۍ نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس بارم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.